السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. لوګر کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې له تېرې ورځې د سیلاب د راوتو له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دیرس نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر منصور مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې سیلابونه په خوښۍ ولسوالۍ کې راوتلي او هلته یې ډېر زیان اړولی دی. نږدې شل تنه شهیدان شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. وژل شوو کې دوه مېرمنې هم شامل دي. شاوخوا 3000 کورونه بشپړ او یا نیم ویجاړ شوي دي. زرګونه جریبه ځمکه هم خرابه شوې. 2000 څاروي هم له منځه تللي دي. د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ویلي یوازې همدې ولسوالۍ کې 200 تنه زیانمن شوي دي. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو له هغې ډلې لغمان او میدان وردګو کې هم د تازه سیلاونو راپورونه خپاره شوي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو مشر په یوه فرمان کې د پنجشیر او اندرابو لپاره نوی عمومي پوځي مسؤل ټاکلی دی. په هغه فرمان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله اخونزاده له قوله خپور کړی راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤل ټاکل شوی. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع مرستیال وزیر وو او د طالبانو په لیکو کې د یوه جنګي قومندان په توګه ډیر مشهور دی. طالبان وروسته تر دې د پنجشیر او اندراب لپاره نوی نظامي مسؤول ټاکي چې وروستیو کې هلته د مقاومت ملي جبهې دا وکړه چې 40 وسلوال طالبان اسیران کړي. طالبانو په خپله سرپرسته اداره کې چې د کار یو کال زیات وخت تیریږي نن یو لړ نور تغیرات هم راوستلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال افغانستان کې 21 میلیونه کسانو ته بشري مرسته رسولې ده. دغه سازمان پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مرسته د ځینو هیوادونو لکه امریکا، برېټانیا، برازیل او جاپان په همکارۍ په ټول افغانستان کې اړمنو ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته بیا ډېر داسې پیغامونه رارسېږي چې خلک پکې د مرستو له ناعادلانه ویشه شکایت کوي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي قیس احمد په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله ویلي چې سیلاب ځپلو ته به په استرالیا کې د مرستو راټولولو خیمه ودروي. هغه زیاته کړې چې د مرستو راټولولو بهیر به د اګست له 28 تر 28 دوام وکړي. له دې وړاندې یوه افغان لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ مرسته راټوله کړې وه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلاونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولې. لوګر کې د سرې میاشتې ویاند وایي
په سیمه کې د لوګر دی یکو ادارې مسؤول او خپلوالي پلانو پیژانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي دغه زیانمن شو کورونو استبهانو کومک.
افغانستان کې د نرس قابلو کموالي ته اندېښنې زیاتې شوي.
که چیرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي شاید موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګو فرهنګیان بیا وایي
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او کوم ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینایي د جاسوسۍ په تور نیولې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مرګونی سیلاونه راوتلي چې له دې ډلې د لوګر ولایت خوښۍ ولسوالۍ ډېره ځپلې ده. طالبان وایي چې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او د دیرسو په شاوخوا کې ټپیان دي. د سری میاشتې ویاند هم ویلي چې د دوی د ژغورنې رضاکاره ټیمونه په سیمه کې دي او خلک لا هم خوندي ځایونو ته انتقالوي. دا چې د سیلونو له کبله وروستی زیان څه دی او چارواکي په اړه څه وایي تفصیل زموږ د همکارې په دې راپور کې اورو.
زموږ مولا هاشون رفته، کلش سیل برده. خیلی روز بعد است.
در سیلابونو لامالا دخپل کور دو ویجاریدو او بد وضعیت کیسه کوي. دروگار ولایت دخوخه ولسوالی اوسیدون که حاجی نجیب وایی سیلابونو ټول هستی لمنځه وړي او د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
مردم تباه شول، خوشی از این طرف تپت او
خلک تباه شول، خوخه که زخت زیاد سیلاب راغله، هر څه لمنځه ولاړل. زمکی کورونا تخریب شول، بارانونه هم شدیدن دوام لري.
بارانم شدید ادامه دارد.
د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د والی ویاند عمر منصور نن ازادي راډیو ته ویلي خلکو ته په دغه سیلابونو کې درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن آنان اطفال می باشند.
نگده شل کسان شهیدان شوی چه دو تن ماشومان دی او دو میرمن هم پمبرو شویو که شامل دی. شاوخوا 3000 کرونا پا بش پریا هم قسمی دول تخریب شوی. زرگون جریبه کرینی زمکه هم بیجاره شوی او تقریبا 2000 ساروی هم وجل شوی دی.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي بیا وایي له پرون راهیسې په 5 ولایتونو لوګر، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان کې سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه شاوخوا 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په استولې ویډیو کې ویلي د سیلابونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه سوي او دوی هڅه کوي مرستې ورورسوي.
هیوادوال چې په دغه ځای کې څونه کورونه وه بې ځایه سوي دي او موږ کوښښ وکړئ چې د هلیکاپټر له لارې څخه ماښام مو دغه کورونه د خلک وژغورو، خو الحمدلله هغه وژغورل سوله، بلې ساحې ته انتقال سوله چې څه لافاته وه چې هغه اوس خالېږي. غواړو چې هلته بېرته یو کمپ ترتیب کړو.
که څه هم ښاغلي مسلم وویل چې هېڅوک په دې پېښو کې نه دي وژل سوي، خو د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي یوازې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. د لوګر ولایت اوسېدونکي سمیع الله مصباح ازادي راډیو ته وویل
50 نفر پورې، له 50 څخه یو څه زیات تر اوسه پورې راوستل شوي چې دا مړه دي او زخمیان هم دغسې د اویا واقعو په شاوخوا کې دي.
له لوګر ولایت څخه پر خواله رسنیو د سیلابونو له امله د وژل شویو ماشومانو زړه بوږنوونکي عکسونه زیات لاس په لاس کېږي چې اکثریت افغانانو ورسره د خواخوږۍ پیغامونه خپر کړي دي. هخوا په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت ازادي راډیو ته تایید کړه چې سیلابونو د دغه ولایت په نرخ، سیدآباد، دایمیرداد او چاک ولسوالۍ کې راوتلي دي چې یو کس یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي په چاک ولسوالۍ کې 40 کورونه، سیدآباد کې 15، دایمیردادو کې 12 کورونه تخریب شوي دي او دغه راز په نرخ ولسوالۍ کې سلګونه جریبه ځمکه تخریب شوي دي. وړاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد له 14 ولایتونو څخه 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې او د سیلابونو د راوتلو احتمال زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندویو بنسټونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې سیلابونو په تیرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. تر ټولو زیات ځپل شوی ولایت لوګر دی او په لوګر کې هم د خوښۍ ولسوالۍ چې هلته انځورونو کې ښکاري چې دغه ولسوالۍ چې په درې کې پرته ده، ډېر کورونه پکې د اوبو لاندې دي او یا هم د اوبو په منځ کې خلک راګیر دي. دا چې په لوګر کې وروستی وضعیت څه دی، په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سرې میاشتې له ویاند خانولي احمدزي سره مرکه کړې ده.
په لوګر کې خوښۍ ولسوالۍ شاوخوا چې موږ تللي لو 500 زیات کورونه په کلي ډول خراب شوي دي او تقریبا د جزي چې دي ورته دومره نور هم خراب شوي دي. په لوګر ولایت د افغاني سیمې کې ټولنې کارمندان او رضاکاران هڅه کوي سیمې زیانمن شوو خلکو ته پاکې اوبه او وچه ډوډۍ تقسیموي او اوس په سیمه کې دي خپله دغه د سیمې زیانمن شوو کورونو وګړي چې پاتې دي بند پاتې دي هغه خوندي ځایونو ته انتقالوي.
خوخی ولسوالی او د لوګر په نورو سیمو کې پخوا هم سیلاونه راتلل، دغه پرونی یاد تیر شپې سیلاو ولې دومره خطرناک سو؟
د څه ویلې سم چې تیر ورځ په لوګر کې د سختو سیلابونو له امله ډېر خلکو ته زیانونه رسېدلې دي او خپله تیز باران له امله او د ډېرو سیلابونو له امله سیمې کې ډېر زیان اړولی ده. دغه رنګ په مرکز پلي عالم کې په حصارک په کلي کې محمد هغې ولسوالۍ عبارتبره کې هم ډېر معلومات
ډیر کورونه تاسو وویل چې وران سوي دي، اتمن د خلکو غلې دانې هم ځای سوي دي، د خټو د اوبو لاندې سوي دي. سره میاست څه پلان لري چې دغه خلکو سره په راتلونکي کې څه ډول کومکونه وکړي؟ آیا تاسو پوره منابع لري په لوګر کې یا له کابل درغواړي یا له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي؟ مهرباني.
د افغانستان ټولنې د لوګر ولایت څنګه خپل د افغانستان ټولنې عمومي ریاست خبر ورکړه او هغوی سره دا ټول جزئیات شریک کړل. انشاءالله په آینده کې خپل له مرکز کومکونه دي له مرکز به راځي او ټول ګزارشونه یې مرکز وخت په وخت ورکړل او مرکز په دې هڅه کې د عمومي رئیس جناب د افغانستان مولک مجد الحق خالص جو خپل معلومات واخیستل او خپل معلومات یې له ځان سره واخیستل او انشاءالله په خوښۍ ولسوالۍ او لوګر کې به جنمشو او کورونو مرکز کې.
امازه صاحب، وروستۍ پوښتنه، نړیوالې مؤسسې د ملګرو ملتونو مؤسسې درغلي سیمې ته هلې ځلې کوي
په سیمه کې د لوګر د شیخو ادارې مسؤول او خپل والي له نورو سیمو ته ځانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي نور خیریه بنسټونه به انشاءالله ساتي چې راځو خپله دغه جنمشو کورونو استبا کومک.
لوګر کې د سری میاشتې ویان خان ولی احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده. تر لاندې خبرتیا وروسته بیا هم د سیلونو په موضوع کې پاتې کیږو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
اوریدونکو، له اروزګان نه هم را رسیدلی راپورونه وایي چې هلته سیلابونو خلکو ته درون مالی زیان اړولی دی. دغه راز په څنګلوري ولایت میدان وردګ کې مهم مخکې واوریدل چې سیلابونه راوتلي. دا چې په مشخص ډول چارواکو هلته څه ویلي، زموږ بل خبریال پرې دا راپور راستولی دی.
طالب چارواکی وای دغه سیلابونه تیر شپه د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې راوتلي دي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د والی ویان مولوی ولی جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته ویلي چې د مرکز ترینکوټ شار اړوند د لوړ سرخوم په سیمه کې تیر شپه سیلابونو 150 کورونه او په خاص اروزګان ولسوالۍ کې 200 کورونه سیلابونو تخریب کړي دي.
د خاص روزګان ولسوالۍ د وپران په سیمه کې 100 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولي دي. همدغه رنګ هم د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د سیدانو په کلي کې 10 کورونه تخریب کړي او نړولي دي. او د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د ګرماو پل، د پراموس پل او د خجوزو پل او د ادیزو پل او همدغه رنګ د شیخانو پل دا په مکمله توګه تخریب کړي او نړولي دي. او دغه رقم د مرکز ترینکوټ د لوړ سرخوم په علاقه کې 150 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولي دي.
په هنیار زیاتوی چې په چوره ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیان نړولي، خو ای تر اوسه پورې په اړه دقیق معلومات نشته. بلخوا پر میدان اوردګ ولایت واکمن طالبان هم خبر ورکوي چې دغه لته تیر شپه سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سیفولا راید نن ازادي راډیو ته ویلي چې یادو سیلابونو دغه ولایت په نرخ سید آباد، دای مرداد او چاکول سوالی کې راوتلي دي چې یو کاسټه پکړی دي. نو موړی وای په چاکول سوالی کې 30 کورونه، په سید آباد کې 15 کورونه او په دای مرداد ولسوالی کې 12 کورونه تخریب کړي دي. او دغه راز د نرخ ولسوالی په ګډون په یادو ولسوالی کې سلګونه جریبم ځکه هم تخریب کړي دي.
دغه میدان وردګ ولایت کې یو ځل بیا ډیر شدید سیلابونه راووتل چې د دایمرداد ولسوالۍ، چاک ولسوالۍ، سید آباد ولسوالۍ سربېره مرکز او نرخ ولسوالۍ هم ځینې سیمې لاندې کړې وي چې په هغه کې د دایمرداد ولسوالۍ کې شاوخوا 12 کورونه هغه تخریب کړي دي، په چاک ولسوالۍ کې 30 کورونه شاوخوا تخریب کړي دي، 15 کورونه شاوخوا هغه په سید آباد ولسوالۍ کې تازه بیا تخریب شوي دي. فصلونه، حاصلات، ځمکې دا بیخي ډېر تخریب کړي دي. د کندهار عمومي لاره بنده وه چې نن سهار خلاصه شوله.
دا په داسیال کې د چې د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو لکه لوګر، غزنی، ننګرهار او د غراز نورستان څخه هم د سیلابونو د راوتو راپورونه ورکول سوي دي چې پر مهال خلکو ته ګاڼو مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی ک د دې پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دویم نیمایي کې د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام هم نشر ته چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار طاهر روخان جوړ کړی. وای ورې ممکن کوم ورکشوی عزیز مو پکې پیدا شوی وي، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي دغه سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت پسې خراب شوی، اقتصادي کړکیچ زیات شوی او 90% افغانان د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامس الکبروف وویل افغانستان یو بېوسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او 90% کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب $1.90 ته رسیږي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړي او زیاتې کړي دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم مخته راځي. اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته البانیا دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه د شنبې په ورځ د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله د دې هیواد په مرکز کې یوې پوځي کارخونې ته ننوځي. تفصیل یې له ملالۍ بشیر اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیري هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامش کارخانې د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامش کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بې حسه کوونکي سپرې وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ایم زی څلیرویشت، یو روسي ښځه ایس ټي 33 او یو اوکراینی سړی ایف ای 25 یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې درې سره کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیسو ویلي د دې پیش په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانې په 1928 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1929 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته دې کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په 6مه ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراینیه د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلې دی او همدارز یې پر مسکو د اروپای ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په میدان وردګو کې شپږ اویا تاریخي سیمې چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ثبت شوي اوس یو شمیر د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو خطر سره مخامخ دي، خو وایي چې دوی د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي. دا چې د هلته د فرهنګیانو اندېښنې څه دي او مسؤلین په اړه څه وایي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوې او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي، ځکه چې
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیرې دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیري قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تېره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي، حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سایل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړیدو له خطر سره مخ دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته خپل غږیز پیغامونه هم راستولای شئ. وړاندې ځینې پیغامونه موږ هم لرو. له پیغامونو وروسته تاسو ته شمیرې هم اعلانېږي. خو سوري چې په افغانستان کې د زرګونه قابلو د روزل کېدو له کبله په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو مړینه په ډېرېدو ده. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالانو د روزلو بهیر به هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې د شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په همدې اړه زموږ همکار عصمت ساروان د نرسانو او قابلو د شورا له اجرایه مشرې او د مور او شیدو د تغذیې د تخنیکي کمیټې له غړې هیلۍ غرشین سره مرکه کړې ده.
د کومه سروي چې په 2000 کال کې شوی و د مین د مړینه شپږ سوه اته دېرش په 100,000 ژوندیو ولادتونو کې وه چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. منګه پوخا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لري چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوی دي د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام 2 کلن پروګرام و او موږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه ولې اوس هم ډېر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېدی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر دمه د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1100 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1750 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلګۍ دغه لرو، دا برخې لرو.
د نرس قابلو د ټولنې اجرایه مشره هیلې غرشین و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده، اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زه به خوري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو. موږ خپله یې کور وړی د ورور، یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیې واورېدو د مسکینانو د لابزبولو د اشتیاله بیې کومک کوو.
وعلی السلام علیکم ورور جانا، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي، او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده وروره.
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا وروره ډېره وچه ده، په 300-400 متره خلک ګرمي وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک او د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم جو خړسی.
وحدت پال نورستان خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي، او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ظفر سره مرسته وشي او په ځمن کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې